پی یو سټوډیو غرمنۍ خبری خبرونه
ورځ مو بخیر دی. ازادي رادیو نننۍ غرمنۍ خبری مجلې ته ښه راغلاست. نن دوشنبه ده، د 1400 هجری لمریز کال، د 1400 یوم هجری لمریز کال، د وږی اسمبلی 28مه ده چې د 2022 میلادي کال د سپتمبر له 19 سره برابر ده. دا خبرونه په خبرونو پیلو. د طالبانو یو مخکښ مشر حاجی بشیر نورزی چې په متحدو ایالاتونو کې بندي و، کابل ته رسیدلی دی. د افغانستان کورنیو رسنیو خبر ورکړی چې حاجی بشیر د ګوانتانامو زندان له وروستیو زندانیانو څخه و چې له څو لسیزو بند وروسته خوشې شوی دی. حاجی بشیر په 2015 کال کې په امریکا کې په دې تور ونیول شو چې د 50 میلیون ډالرو په ارزښت هیروین قاچاق کول. د طالبانو حکومت د ده د خوشې کېدو هرکلی کړی. وړاندې په خبرونه کې په دې اړه نور جزئیات درکوو. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت د ټول هیواد په کچه د ماشومانو د ګوزنګ د ناروغۍ یا پولیو پر ضد د واکسین د کمپاین د پیل خبر ورکوي. د وزارت په یو بیان کې چې نن خپور شوویلي چې دا کمپاین به د څلورو ورځو لپاره دوام وکړي او په ترڅ کې به یې له 50 کلونو کم عمره نږدې 10 میلیون ماشومانو ته د پولیو د واکسین څاڅکي ورکړل شي. په بیان کې له سیمه ییزو چارواکو، قومي مشرانو، د ټولنې له مخورو، دیني عالمانو او میندو پلرونو غوښتنه شوې چې د دې واکسین په تطبیق کې همکاري وکړي. د هلمند ولایت په کجکی ولسوالۍ کې یوې ژورې څا ته لوېدلې ماشوم سا ورکړه. د هلمند لپاره د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور رئیس راشد هلمندي ویلي د دې ماشوم د ژغورنې عملیات پای ته ورسېدل او تیره شپه 2 بجې مړی له څا راوایستل شو. دا 15 کلن ماشوم پرون ماسپښین د کجکی ولسوالۍ په خنجکک سیمه کې 50 متره ژورې څا ته لوېدلی و. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د روسیې پر ضد د جګړې په ډګر کې د یو لوړ بریاو یادونه کړې. دا په داسې حال کې ده چې د راپورونو له مخې اوکراینی ځواکونه په شمال ختیځ کې د یو لوی سیند ختیځو غاړو ته رسېدلي دي، خو ښاغلي زلنسکی په عین حال کې خپل غږ له لویدیځو پوځي چارواکو سره په هغه خبرداري کې غبرګ کړ چې د دې جګړې د ګواښونو په اړه یې ورکړی دی. لبلې خوا د اوکراین جنوبي ښار میکولایف ته نږدې پر یوه اټومي بټۍ د روسیې د پوځ د برید خبرونه رارسېدلي. ویل کېږي چې دې بټۍ ته په برید کې زیان نه دی اوښتی، خو د اوکراین اټومي تاسیساتو ته د ګواښونو اهمیت په ډاګه شوی. او د اروپایي ټولنې څلورو غړو هیوادونو سره خپلو هیوادونو ته د هغو روسي وګړو پر سفر بندیز ولګاوه چې د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو ویزې لري. دا هیوادونه پولانډ، استونیا، لاتویا او لیتوانیا دي. سویس هم اعلان کړی چې سر لننه روسانو ته د ازان اسانه ویزې بهیر زندوي. د ازادۍ رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. قدرمنو اوریدونکو، را سره اوسې وړاندې په خبرونه کې راپورونه خبرو. د نجونو د تعلیم په اړه په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د پخواني حکومت د دایمي استازي د څرګندونو جزئیات درکوو. نن د ټول هیواد په کچه د پولیو پر ضد د واکسین کمپاین پیل شو.
یاد کمپاین ما څلور ورځې ادامه ولري چې تقریبا د 9.9 میلیونه په اندازه ماشومان ته واکسین تطبیق شي.
په کندوز کې د کیک، کلچو او شیرینی جوړولو په کوچنیو کارخونو کې لسګونه کسان په کار بوخت دي.
لکه دا کلچا بازی غوندې چې موږ مصروفیت لرو، نور زموږ ملګري، نور ځوانان هم دغسې مصروفیت لري، خپل کورنۍ ته، خپل خلکو ته خدمت کولای وشي.
په غزنی کې د غوا د پوستکي ناروغي د خپرېدو په حال کې ده.
بازم ول بغان چې دا اوس پلان د موټو سره د غو مریض د قواره ټول شي خري اول ور د طبخي کله چې طب وک خوراک نه کوي بعد طب مکمل دانه په خيز غټ غټ دانه په خيز.
نړیوالو مسایلو ته کتنه کوو او په دوهمه نیمایي کې په 25 دقیقې اونیز باس کې د افغان جنو د تعلیم په اړه د ملګرو ملتونو له خوا د ورستیو اندېښنو په اړه بحث کوو.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
په دې خبرونه کې ز احمد تکل ستاسو کوربم د تخنیکی چارو لارښوونه میر احمد سپایکوي ورزو. د خبرونه لومړی موضوع ته لکه څنګه چې مخکې ما په خبرونو کې یادونه وکړه، د طالبانو یو مخکښ مشر حاجی بشیر نورزی چې په متحدو ایالاتونو کې لڅو لسیزو راهیسې بندي و، کابل ته رسیدلی دی. د افغانستان کورنیو رسنیو خبر ورکړی چې حاجی بشیر د ګوانتانامو زندان له وروستیو بندیانو څخه و چې خوشی شوی. حاجی بشیر په 2015 کال کې په امریکا کې په دې تور نیول شوی و چې د 50 میلیون ډالرو په ارزښت هیروین یې قاچاق کول. په دې اړه نور جزئیات خاطر پردې سره کوي.
په ګوانتانامو زندان کې افغان بندي بشیر نورزی لولس کال وروسته نن کابل کې د طالبانو حکومت ته وسپارل شو. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقینن په کابل کې رسنیو ته په وینا کې وویل د بشیر نورزی خلاصون د امریکا او افغانستان ترمنځ د خبرو لپاره یو نوی باب پرانیزي. هغه وویل
د دې خلاصون د امریکا او د افغانستان په اړیکو کې یو نوی باب ګڼو. امید لرو چې دغه سی پروګرامونه کولای شي چې دواړه هیوادونه سره نږدې کړي. او د حاجی صاحب خلاصون مخته دا پیغام هم راکو چې مسائل په خبرو او مذاکراتو په اسانۍ حل کیږي، په زور او په جنگ او په جبر باندې نه شي حل کېدای.
بشیر نورزی د هیروینو د قاچاق د پیسو لاره د طالبانو او د دې د وسلوالو فعالیتونو په تمویل باندې تورنونه موړی په 2015 زیګدیس کال کې د نشې موادو د قاچاق په تور په نیویارک کې ونیول شو. په 2009 زیګدیس کال کې په عمر بند باندې محکوم شو. طالبانو له دې وړاندې ویلي تر هغه چې بشیر نورزی په کندهار کې خپل کور تستون شوی نه وي، دوی به د هغو افغانانو د تخلیه د پروسې مخه ونیسي چې یا امریکایي اسناد لري او یا هم په امریکا کې د مشتیدنې د پروسې په شرایطو برابر وی. بلې تکل سپ
ډیره زیاته مننه. د ازادۍ رادیو خبریال خاطر پردې سوچ د حاجی بشیر نورزی د خوشی کېدو په اړه جزئیات راکول. د همدې موضوع په اړه د موضوع د سیاسي چارو له شنون کې احمد خان اندر سره لګ نور هم شاربو. اندر سپ مننه چې د مرکې بلنه مو منله. کومه معامله فکر کوي یا کوم مفاهمه د طالبانو او امریکا ترمنځ د دې باعث شو چې حاجی بشیر نورزی چې په امریکا کې په عمری حبس محکوم شوی و راخوشی شي؟
سلام نو نه کیدې ټکل سپ تاسو د ازادي رادیو ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم. د حاجی بشیر نورزی نیول هم لکه نور افغانانو په شان یو په نامعلوم حالت کې و چې د امریکا متحده ایالاتو لخوا ډیر غټ تور په لګول شوی چې دی تمیل کوونکی د طالبانو د لپاره ده او د ډیرو سترو قاچاقبرانو له جملو څخه ده. خو موږ وینو چې دی اوس راخوش شو. موږ د زه د یو افغان په توګه د ده په راخوشېدلو خوشحالي څرګنده کوم او دا ډیره ښه خبره چې هر څه د خبرو له لارې حل شي. خو د دې پاکله باندې په داسو کال په رسنوي کې همیشه سرخط د خبرې بو او د پاکله خبرې کې دي. دا باید واضح هم شي چې دا واکن اي د دومره لوی قاچاقبر د ایروینو او کنو او کني د معلوماتي چې د امریکا متحده ایالات نور افغانان هم دغه شي بے ځای او بے وخت نیولې دي، زورولې دي د ګوانتانامو په زندان کې. اوس چې دایره خو سوي ده زی لمنم چې د امریکا متحده ایالات اوس وضاحت هم ورکړي دي د پاکله حقایق هم باید وایي او د افغانستان د سیاسي او اقتصادي کشالې لپاره نور ګامونه مؤخر سي. ترغو عجیب بشیر چې دومره لوی تور ور باندې وو، نور افغانان چې په افغانستان کې د نن ژوند کې یا هم بهر ته پټیکته کړي د دوی ژوند ته، د دوی اقتصاد ته، د دوی وضعیت ته هم باید فکر وشي او هم د افغانستان اسلامي امارت چې خپل دغه یو مشر لپاره دومره ډیر غوښتنې کولې او شاید ډیر الزام کړي، باید د افغانستان د سیاسي او اقتصادي وضعیت لپاره د هر افغان ته باید موګه د قدر بسلور او دغه ژوند ته توجه وکړو. د نورو مدراتو لپاره هم باید دوی سره مخکې لاړ شي.
اندر صاحب، په دې موضوع کې کوم ګونګ یا کوم مرموز اړخ شته چې تاسو وایي امریکا باید خلکو ته په دې اړه توضیحات ورکړي؟
ګوري، دا څه سوي دي چې په لومړی کله چې د 2001 کال کې د امریکا متحده ایالاتو او د ناتو د غړې وادو نظامیان افغانستان ته راغلل. ډېر داسې ځوانان او داسې خلک چې حتی ویل کېږي چې د موټر کلنډران چې ګیرې دوره دایم ګوندنامو ته ورسول، د دې لپاره باید دغه د دوی د غرامت هم باید تر واخیستل شي او واقعیتونه باید څرګند شي، ځکه د امریکا
متحده ایالات
سره پټې معاملې هم
دی. خو دا حاجي بشیر نورزی خو په افغانستان کې چیرته نه دی نیول شوی او ګوندنامو ته نه دی بیول شوی، دی په امریکا کې نیول شوی.
موږ پوهیږو د باندې دا تور چې دی د طالبانو د مالی تمویل کوونکی دی او دا کوم قاچاق دی کې د پیسې طالبانو ته ورکول کېږي او هغوی تمویلوي. دغه موضوع باید د امریکا متحده ایالات واضح کړي نړۍ ته او افغانانو ته، چاهیې دا حقیقت او که د افغانانو په سرنوشت باندې لوبې کول دي. هر ځای چې مخور افغاني دوی نیسي او که په افغانستان کې هم دوی ځوانې کولی، او دغه خو یو هغه موضوع ده چې د ګناګار او د بې ګنا خبره باید معلومه شي چې دا واقعیت کې دومره ستر قاچاقبر وو او که نه وو، او که وو ولې خوشې کیږي. دغه دوی چې دا معامله کړې دا معامله باید نړۍ ته او افغانانو ته ووایي، ځکه چې د نورو موضوعاتو لپاره باید دوی هم دغسې جوړه روغه سره وکړي. تر هو افغانستان اسلامي امارت چې د امریکا سره په دوحه کې څه ستونزې لري هغه هم باید حل شي. د افغانستان د 30 میلیونو سرنوشت نن ورځ د دغه د امریکا او د طالبانو د پټ سیاست په اساس د ستونزو سره مخامخ ده.
مننه. او رسی پښتنه اندر صاحب چې د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزیر امیر خان متقی د خوشی کېدو د نورزی د خوشی کېدو هرکلای کړی او ویلي چې دا به د امریکا او طالبانو د حکومت په اړیکو کې یو نوی باب پرانیزي، څه معنی ده خبره؟
واضح خبره ده چې دا په کله چې په عمر قید باندې حاجي صاحب بشیر نورزی بندي او اوس امریکا دغه خوشی کوي، د دې معنی دا ده چې دوی کولی شي لکه خپل چې مال تاسو په خبرو کې ورده متقی صاحب ویل چې دا به یو باب د خبرو اترو پرانیزي او جنگ او شدت او یا یو بل ته تانی ورکول د حل لار نه ده. نو دا واقعیت ده چې نور موضوعات نور هلې ځلې باید وسي تر هو د خبرو اترو او د دوی د یو له بل سره د موافقې کولو په اساس دغه وضعیت چې نن ورځ نړۍ ټوله متوجه ده چې او ډیر فشار د امریکا د متحده ایالاتو لخوا ده د افغانستان په اوسنی حکومت باندې چې یا پیسې د افغانستان کنګل شوي دي، تحریمونه ور باندې دي، دا موضوعات باید حل شي. هر افغان ته ما مخکې مې د حاجي صاحب بشیر په سترګې باید وکتل شي. هغه چې په عمري قید بندي وو هغه راخوشي کیږي او موضوع یې ګونګه پد کیږي چې په کوم اساس بندي شوی او په کوم اساس راخوشي. خیر، د بندي کولو موضوع خو معلومه ده،
خو
د خوشي کېدلو د افغانستان هر فرد ته باید دغه سي په دې سره وګوري تر هو د ټولو خلکو هغه د بشري ازادي ورتور کړي او افغانستان کې د آزاد افغان په توګه ژوند وکړي او د افغانستان حکومت هم سیاسي تعامل ته نږدې شي. دا ډیره ښه خبره ده چې د جوړجاړي او د امریکا متحده سره موږ ښه اړیکې ولرو.
ډیره زیاته مننه د سیاسي چارو شننکای احمد خان اندرو چې د طالبانو د مخکخ مشر حاجی بشیر نورزی د خوشی کېدو په اړه جزئیات راکول. بشیر نورزی په متحده ایالاتونو کې له څو لسیزو راهیسې د هیروینو د قاچاق په تور بندي شوی و.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان د پخواني حکومت سرپرست دایمي استازي نصیر احمد فائق وایي لزده کړو او تحصیل د نجونو راګرځول د یو هیواد له راتلونکي سره ظلم او ملي خیانت دی. ښاغلی فائق نن پر خپل رسمي ټوټر لیکلی چې په ټوله نړۍ کې افغانستان یوازینی هیواد دی چې د نجونو ښوونځي پکې بند دي. پرون په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ سرپرست مارک پوتزل هم د افغان جنو پر مخ د ښوونځیو بندول غمجن او د شرم وړ عمل بللی و. د ازادي راډیو خبریال او په دې اړه نور تفصیل.
په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي نصیر احمد فائق د طالبانو لخوا لشپږم ټولګي پورته د افغان جنو پر مخ د ښوونځیو د تړلو دوام ته توند خبرګون ښودلی. خغلی فائق نن سهار په خپل ټویټر باندې لیکلی، په ټوله نړۍ کې افغانستان یوازینی هیواد دی چې د نجونو ښوونځي پکې تړل شوی. هغه هیواد چې د خغلی فائق په خبره بشری مرستو ته اړتیا لري او په ځان بساینې او پرمختګ لپاره باسواد بشری قوې ته اړمن دی. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سرپرست دایمي استازي لزده کړو او تحصیل د افغان جنو لري ساتل د افغانستان د راتلونکو سره ظلم او ملي خیانت بلل دی. له طالبانو مو د خغلی فائق د نیوکو پر دوی د ملي خیانت د تور پاړو پختل، خو وایاندي زبیح الله مجاهد ځواب را نه کړ. طالبانو لشپګم ټولګي پورته د افغان جنو پر مخ د خونځو د تړلو موضوع د خپل مشر امر پوري تړلی، خو په دې اړه چارواکي یو خلنه دي. د بیل کې پتوګه د طالبانو د پهنې وزارت سرپرست نور الله منیر د وګي په 28 منېټه پروزګان کې د ازادي رادیو د خبريال د پښتنې په جواب کې وویل ډیر شمیر افغانان نه غواړي لښپاړس کلونو پورته عمر لرون کې لونی خونځي ته ولاړ شي. خود روغتیا وزارت سرپرست عباد الله قلندر بیا ویلي د بودیجې او امکاناتو د کمیل عمل خونځي بندي. لښپګم ټولګي پورته د نجونو د خونځو د تړلو پاړه د طالبانو خپل منځي اختلاف هم جوړ دی. نګدې درې اونۍ وړاندې د طالبانو ویاند زبیح الله مجاهد یو خصوصي ټلویزیون سره مرکه کې ویلی وو کده د پوس پوروي سبب د ټولن جنو خونځي پرانیزي. همدا ډول ځنیو په خوانیو طالب چارواکو په لویانو یې هم د خونځو پاړه د پرانیستو لبیا ځلې غښتونو ورسته ویلی د همدی غښتونو لعمله په مرګ غواخل شوی. پرون په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي استازولۍ سرپرست مارک پوت زل د افغان جنو د خونځو د تړلو دوام غمجن او د شرم وړ عمل وباله او زیاته کړه ک د نجونو او خصوصا د ډول چلند دوام وکړي د لویو نامنیو بي وځي او انزوا په ګډون به د افغانستان پر وړاندې کړکیچونه لا ژور کړي. لیو کال زیاته موده کیږي چې طالبانو نږدې 3 میلیون افغان جنې لزده کړو محروم کړي او اجازه نه ورکوي چې خونځو ته ولاړ شي. د طالبانو دې کار په کور دننه او نړیواله کچه پراخ خبرګون راپورته کړي او د افغان جنو او خصوصا پر وړاندې دا پالیسی غندلې ده.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د اروپای ټولنې څلورو غړو هیوادونو سر لننه خپل هیوادونو ته د هغو روسانو پر ورتګ بندیز ولګاوه چې اروپایي ویزې لري. د هیوادونو پولانډ، استونیا، لاتویا او لیتوانیا دي. سویس هم اعلان کړی چې سر لننه روسانو ته د اسانه ویزې بهیر بندوي. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه په دې اړه یو راپور برابر کړی چې ژباړه اسد الله لودین اوروي.
پر روسي اتباعو د پولانډ، استونیا، لاتویا او لیتوانیا نوې بندیز تر هغو محدودیتونو ډیر سخت دی چې په خوا د اروپای ټولنې نورو غړو پر دوی لګولې وو. د دغه بندیز لمخې سر لنن دوشنبه هغه روسان دغه اروپای هیوادونو ته نشي ننوتلی چې د ګرځندوی، سوداګرۍ، سپورت او کلتوري چارو شنګن ویزې لري. دغه هیوادونو د روان میلادي میاشتې په سر کې یوې ګډې اعلامیه کې وویل د روسانو د پام وړ او ډیر ورتګ په اړه امنیتي اندېښنې لري. دوی دا اندېښنې پر اوکراین د روسیې د نامواجه یرغل پایلو ته په کتو څرګندوي. سویس هم ویلي چې سر لنن روسیې اتباعو ته د اسانه ویزې تګلاره ځنډوي. پولانډ او د بالتیک حوزې نورو هیوادونو ویلي پر روسانو د دوی بندیز مطلق نه دی، بلکې ځینې استثناوې هم لري. دوی ویلي د روسیې د حکومت مخالفان، بشري پیښې، د روسیې ډیپلوماتیک ماموریت او د کورنیو د غړو اړیکې به له نوې بندیزه مستثنا وي. د اروپای ټولنې غړو په 13 اگست میاشته کې دغه ټولنې ته د ورتلونکو روسانو په نږدې بشپړ ممنوعیت بحث وکړ، خو جرمني او فرانسې د دغه کار مخالفت وکړ او استدلال وکړ چې دا ګام به معکوسې پایلې ولري. د اروپا د شمال او بالتیک حوزې هیوادونه بیا د دې ګام ملاتړ کوي. د اگست په 1 اروپای ټولنې د لومړني ضروري ګام په توګه له روسیې سره د ویزې د اسانتیا هوکړه لیک وځنډوه. روسی چارواکو پر هغو کسانو کړی تنگ کړی چې پر اوکراین د دوی د یرغل مخالفت کوي. پر دې سربیره پر آزادو رسنیو او غیر دولتي موسسو هم فشارونه زیات شوې دي. لکه چې 13 فبروري میاشت کې روسیې پر اوکراین یرغل پیل کړی، لسګونه زره روسان له خپل هیواده وتلی دي. روسی چارواکو تر اوسه د دوی پر اتباعو د لګول شوي بندیز په اړه څه نه دی ویلي.
له خبرونو ور اخوا
د برخه تمو ز احمد تکل یو زل بیا هر کلی کوم. دا ته لومړی د افغانستان په اړه د لویدیز په مطبوعاتو کې د خبرو شوی مطالبه مخکتن وړاندې کیږي چې ملالۍ بشیر چمتو کړی ده.
واشنگتن پوسټ ورسپانه د ملګرو ملتونو مرستندوی ادارې یا یونامه اعلامیه ته په پام لیکلی چې په افغانستان کې د نجونو پر زده کړو بندیز د شرم وړ عمل بللی دی. ملګرو ملتونو د یک شنبه په ورځ تر شپږم ټولګي پورته د نجونو پر ښوونځیو د بندیز د یو کال بشپړېدو په مناسبت د طالبانو له حکومت یو ځل بیا غوښتي چې د نجونو ښوونځي پرانیزي. ملګرو ملتونو ویلي چې د زده کړو په ګډون پر اساسي ازادیو بندیزونه په دوامداره توګه اندیښمنوونکي دي او دا به د بیوزلۍ پراخې ناامنۍ او انزوا په بڼه د افغانستان اقتصادي ستونزې نورې هم زیاتې کړي. خبرونې لیکلي له هغه راهیسې چې طالبان یو ځل بیا واک ته رسېدلي د حکومت کولو په برخه کې له ستونزو سره مخامخ دي او پر نړیواله کچه منځوي دي. وروسته لولو چې اقتصادي ستونزو میلیونونو افغانان له لوږې سره مخامخ کړي دي. دی وایر خبرونی په پاکستان کې د افغان کډوالو د وضعیت په اړه یو مقاله خبره کړې ده. د مقالې په پیل کې ولول چې د آسیا جام کرکټ سیالي په لړ کې د پاکستان او افغانستان د لوبي پر مهال بدرنګ پیښې تر سترګو شوې. په دې لوبه کې چې پاکستان وګټله د افغان بالر او پاکستانی توپ وهونکي ترمنځ قهرجن وضعیت تر سترګو شو. خو په مقاله کې راغلي کله چې لوبه پای ته ورسېده افغان نندرچانو پر پاکستانی کرکټ مینوالو څوکۍ وویشتې او وروسته پر ټولنیزو رسنیو ویډیوګانې خپرې شوې چې پکښې د کرکټ پاکستانی مینوالو افغانانو ته پیغورونه ورکول او په افغانستان کې د طالبانو په ملاتړ نارې وهلې. په همدې مقاله کې د کډوالو شعارونه په نوم د یو کتاب یادونه هم سوي چې برتانیایي پاکستانی لیکوالې سنا علیمیه لیکلې ده. د مقالې په وینا په دې کتاب کې راغلي چې د تیرو څلوېښتو کلونو پر مهال افغانانو څه ډول د پاکستان شعارونه بدل کړل. وروسته لولو چې علیمیه په دې کتاب کې د پاکستانی رسنیو د انزور برعکس چې ګواکې افغان کډوال تر ډیره جرمونه کوي او اسانه ژوند لري په شعارونو کې د افغانانو ژوند ته کتلې چې درغونې لپاره له مزدوري نیولې تر کوچنیو سوداګریو لکه نانوایی قصابی او د خوړو دوکانونه کوي او په حقیقت کې افغانانو د پاکستان شهرونه جوړ کړي او د دې هیواد په شاري بدلون کې ونډه لرلې ده.
د ازادي رادیو غرمنۍ خبری مجله اوري. نن د ټول هیواد په کچه د ماشومانو د ګوزند د ناروغي یا پولیو پر ضد د واکسین کمپاین پیل شو. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت وایي په دې کمپاین کې بچې څلور ورځې دوام کوي. په ټول هیواد کې نږدې 9.9 میلیون افغان ماشومان د کوزن پر ضد واکسین شي. دا کمپاین داسې مهال پیلېږي چې د شنبه په ورځ د کونړ په ماڼوګي ولسوالۍ کې د پولیو یوه بله مثبته پیښه ثبت شوه.
د طالبانو د عامې روغتیا وزارت نن اعلان وکړ چې په ټول افغانستان کې د پولیو یا ګوزن ضد واکسین کمپاین پیل کړی. د دې وزارت ویان شرافت زمان ازادي رادیو ته رالیږلي پیغام کې ویلي دا په روان کال کې د پولیو واکسین اتم کمپاین دی. د هغه په خبره مخکې له دې شپږ سرتاسري او یو فرعي کمپاینونه عملي کړي او ښې پایلې یې لرلې دي.
د افغانستان د عامې روغتیا وزارت لورې نن په ټول هیواد کې د پولیو د واکسین کمپاین پیل شوی. یاد کمپاین ما څلور ورځې ادامه ولري چې تقریبا د 9.9 میلیونه په اندازه ماشومان ته واکسین تطبیق شي. له دې وړاندې هم د عامې روغتیا وزارت بیلابیل وختونو کې کمپاینونه ترسره کړي ترڅو د پولیو څخه پاک افغانستان ولرو.
د روغتیا وزارت دا کمپاین د یو شمیر نړیوالو همکارو ادارو په ملاتړ تطبیق کوي او هیله خي چې په عمل کې دوسر به افغانستان د پولیو د منځوړو ته نور هم نږدې شي. د طالبانو حکومت د روغتیا وزارت د معلوماتو پر بنسټ روان زیږدیز کال کې په افغانستان کې د پولیو دوه مثبتې پیښې ثبت کړې چې یوه یې په پکتیکا او بلې په کونړ ولایت کې ده. د طالبانو د روغتیا وزارت له ټولو سیمه ییزو چارواکو، قومي مشرانو، د ټولنې مخورو، علما کرامو او والدینو غوښتي چې د دې کمپاین په بریالي تطبیق کې د واکسیناتورانو سره همکاري وکړي. افغانستان او پاکستان لا هم په نړۍ کې یوازینی هغه دوه هیوادونه دي چې د پولیو له وایروس څخه پاک شوي نه دي او د ملګرو ملتونو د روغتیا د نړیوال سازمان د معلوماتو پر بنسټ د لمنځوړو لپاره لا زیاتو هڅو ته اړتیا شته. د ویلو ده چې پولیو یو وایروسي ناروغي ده چې درملنه نه لري او یوازې د واکسین په وسیله د مخنیوي او لمنځوړو وړ ده.
ازادي رادیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د غواو د پوستکي ناروغي په غزنی ولایت کې سلګونه غواوي تلف کړي دي او ویل کېږي چې لا هم دا ناروغي د خبرېدو په حال کې ده. د دې ولایت یو شمیر اوسیدونکي وایي په دې ناروغي ډېرې اخته غواوي د دې ناروغي له کبله مړې شوې دي.
دا غزنی خوګیان ولسوالۍ موکلا نصرالله د غواو فارم لري. دا وایي زما په فارم کې دیارلس غواوي د پوستکي ناروغۍ نیولې، درې زراعتي غواوي مړې سوي، لږ تر لږه دیارلس لکه افغانۍ تاواني سوی یم. نصرالله وایي له تیرو څو ورځو راهیسې یوازې د دوی او په کلي کې د ګاونډیانو ډیری غواوي د پوستکي په ناروغۍ اخته سوي او د شیدو ځینې قیمتي غواوي مړې سوي هم دي.
دا د موږ فارم د دې کې غټه غټه زراعتي غواوي ولاړې وي، دولس دیارلس غواوي وي. نو بعضې موږ ولې بګان چې د اوسپلنس د موته او سرور د غوا مریضه د قواره ټول شی خارېږي، اول ورته طبقې
کوي
کله چې تبه وکړه خوراک نه کوي بعد تبه مکمل دانه پخیز غټ غټ دانه پخیز لاش په بعد ورش په بعد هغه سر کې چوي کدا برسره نه دانه د دوه چغه وو پر صحت پیدا کوي د نن نه دانو د نن ژوند یې ترسره
په غزنی ولایت کې د غواو د پوستکي ناروغي چې دغه ولایت په مرکز او یو شمیر ولسوالیو کې سلګونه غواوی لمنځه وړي او لا هم د خپرېدو په حال کې ده. د دغه ولایت یو شمیر اوسیدونکي وایي د مرکز اړوند سیمو او جنوب ولسوالیو کې په یاد ناروغي ډیری غواوی اخته سوي چې ډیر شمیر یې مړې سوي هم دي. د دوی په خبره چې اوس یې ناروغو غواو ته د حیواني درملو په ځای انساني درمل شروع کړي دي ځکه حیواني درمل نه پولګیږي. په غزنی ولایت کې د حیواني ناروغیو متخصصان هم په دې باور دي چې دغه رنځ په دې وروستیو کې په چټکۍ سره مخ په خپرېدو دی. ډاکټر حبیب الله احمد زی وایي د دې وبا د مخنیوي لپاره با کیفیته واکسین ته اړتیا ده، خو غزنی ته تر اوسه داسې غښتلي درمل یا واکسین نه دی راوړل شوي چې د حیواناتو د ناروغیو مخه ونیسي. دلته یوازې له پاکستان راوړل شوی واکسین موجود دی چې د وقایوي په برخه کې هیڅ ډول اغیزناک نه دی. د دې وبا د کنټرول په مخه د خارجي با کیفیته واکسین راوړل سي تر څو حیوانات په وخت واکسین او وقایوي تدابیر ونیول سي.
دا د حشرات نه انتقال کیږي، مقصد د دې لپاره واکسینونه هم شته او دواګانې هم شته. مخنیوي لپاره موږ کولی شو چې اول غوا پری مینځو یا سوري ته ودرو، اول دا میاسي او مچان دا شان ترې ورکو، اول واکسین ضرور چې ورته ولګو.
په ورته وخت کې د غزنی ولایت کرنې او مالداری ریاست مسولین وایي دا ناروغي د غزنی نږدې ټولو سیمو ته خپره سوي او نور هم د خپرېدو په حال کې ده چې لاملې بي شمیر څاروي مړ سوي. په یاد ریاست کې د څارویو روغتیا برخې مسول ډاکټر عقیق احمد وایي
در حدود 3000
شاوخوا 3500 غواوی چې ناروغي شوې دي لمک سره سب دي. شاوخوا 2000 غواوی او خوندري دغه ناروغي لګواک سره مخ دي او موږ په غزنی کې لس سلنه مړي نه لرو.
کرنی ریاست له خلکو غوښتنه کوي چې څاروي پر دې ناروغي اختوي باید ژر تر ژره د وترنری او اړوند مرکزونو ته مراجعه وکړي او پر وخت یې درملنه پیل کړي. دوی وایي زیات شمیر څاروي چې پر دغه ناروغي اخته دي تبه، لاسترګو د وشکو راتلل، له پزو افرازات او پر پوستو کې د دانو را څرګندېدل یې نښې دي. همداراز په ځینو څارویو کې د غاړې او نورو برخو پړسوب هم رامنځته کیږي چې آن د شل کېدو او د پښو د پړسوب لامل کیږي.
د ازادۍ راډیو غرمنۍ خبري مجله اوري او دا هم د خبرونې وروستی راپور. په کندوز ولایت کې د کیکو کلچو د پخولو او د شیرینی جوړولو وړې کارخونې فعالیت کوي چې لسګونه وزګار خلک کار پکې کوي. د دې کارخونو څښتنان وایي چې خپلې کارخونې په نویو وسایلو سنبال کړي او د پیرودونکو د تقاضا په اساس ډول ډول کیک کلچې او شیرینی تولیدوي. د ازادۍ راډیو خبریال خبرې ورسره کړي.
په کندوز ولایت کې د کیکو کلچو په خولو په کارخونو کې لسګونو تنو ځوانانو ته د کار او روزګار بوختیا برابره شوې ده. په نومړي ولایت کې له پخوا کلونو راهیسې لسګونو د کیکو کلچو په خولو وړې کارخونې فعالیت کوي او په دې کارخونو کې لسګونو تنو ځوانانو ته د کار زمینه هم برابره شوې ده. په کندوز ښار کې د کیکو کلچو په خولو د یوې کارخونې مسؤل نور الهدى ازادۍ راډیو ته وویل
کیکو ترکیه شیر کیکاس چاکلیټ کیکاس دغه کلچو
موږ دلته ترکی کیک، ایرانی کیک، د شیدو کیک، چاکلیټی کیک او ډول ډول ایرانی او ترکی کلچې تولیدو. زموږ کارکونکو ټول افغانان دي چې په خوا دوی په ایران او ترکی کې کار کړی وو او اوس دلته له موږ سره کار کوي.
نوموړی وایي چې د خپل تولیدات پر کندوز سربیره بغلان، تخار او بدخشان ولایتونو ته هم صادروي. 25 کلن منیر الله چې له 2 کالو راهیسې په کندوز ښار کې د کیکو کلچو په خولو په یوې کارخونه کې کار کوي دای ویله همدلارې د خپل لسکاسیز کورونی لپاره نفقه پیدا کوي.
کاروبار نشته د مجبور دي دوی زی ځوانان لار شه ایران تلار شه ترکیه کتون افال شي لکه د کلچپازی غوندې چې منګ مصرفیت لرو. نور زمنګ ملګری نور ځوانان هم دغه سي مصرفیت لري. کاروبار او کې خپل خپل فامیل ته خپل کورنۍ ته خپل خلکو ته خدمت کولای وشي.
ډیر شکلن زیودین امیر چې 15 کال راځي د کیکو کلچو په خولو په یو بل کارخونه کې کار کوي دای وای د کار کولو ترڅنګ د کیکو کلچو په خولو کسب هم زده کړی دی.
ازګه تجارت خوشمند استیم کی هم ته هم چې یو شرکت جوړ کړند.
موږ له نورو پنګوالو او سوداګرو څخه هم غوښتنه کوو چې دغه شان تولیدي شرکتونه جوړ کړي ترڅو نورو ځوانانو ته هم د کار او روزګار زمينه برابر شي او د خپل کورنۍ لپاره حلال روزي پیدا کړي.
په کندوز کې د خصوصي سکتور سوداګر او متشبثین د طالبانو سرپرست حکومت څخه غوښتنه کوي چې د مالی، برېښنا او د ځای په برخه کې دوی ته اسانتیاوې رامنځته کړي. په یاد ولایت کې د کیکو کلچو پخولو د یوې بلې کارخونې مسؤل برات علي وایي،
بری مو دولت کومک کنه، بری مو جای بته، بری مو یک نو کومک.
له نوي حکومت غواړو چې د ځای او امکاناتو برابرولو په برخه کې له موږ سره مرستې وکړي. د پخوانی حکومت مالی سیستم دی لری کړی او د مالی نوې سیستم دی جوړ کړی ترڅو نور پانګوال هم لاس په کار شي او دلته پانګونه وکړي.
په کندوز کې د خصوصي سکتور سوداګر ټینګار کوي چې باید د طالبانو سرپرست حکومت د سوداګرو او صنعتکارانو ملاتړ لاسنیوي وکړي ترڅو نور پانګوال هم په کور دننه په بیلابیلو برخو کې پانګونې ته زړه ښه کړي.
دولس بجې او دیرش دقیقې شوې. زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. قدرمن اوریدونکو، په څو شیبو کې 25 دقیقې اونیز بحث پیلېږي چې اسدالله الدین په دې خبرونه کې کوربه دی. خو له هغه مخکې پام وکړئ د نن مهمو خبرونو ته. د طالبانو یو مخکښ مشر حاجی بشیر نورزای چې په متحدو ایالاتونو کې بندي و، خوشی شوی او کابل ته رسیدلی دی. د افغانستان کورنیو رسنیو خبر ورکړی چې حاجی بشیر د ګوانتانامو زندان د وروستیو زندانیانو له ډلې و چې له څو لسیزو بند وروسته خوشی شوی. بشیر نورزای په 2015 کال کې په امریکا کې په دې تور ونیول شو چې د 50 میلیون ډالرو په ارزښت هیروین قاچاق کول. د هلمند په کجکی ولسوالۍ کې ژورې ساته یو لویدلی ماشوم سا ورکړه. د هلمند لپاره د طالبانو د اطلاعاتو او کلتور رئیس راشد هلمندی ویلي د دې ماشوم د ژغورنې عملیات پای ته ورسېدل او تیره شپه 2 بجې مړی لڅا راوېستل شو. د 15 کلن ماشوم پرون ماسپښین د کجکی ولسوالۍ په خنجکک سیمه کې 50 متره ژورې ساته لویدلی و. د طالبانو د حکومت د عامې روغتیا وزارت د ټول هیواد په کچه د ماشومانو د ګوزنډ د ناروغۍ یا پالیو پر ضد د واکسین د کمپاین د پیل خبر ورکوي. د وزارت په یو بیان کې چې نن خپور شوې چې دا کمپاین به د 4 ورځو لپاره دوام وکړي او په ترڅ کې به یې له 5 کلونو کم عمره نږدې 10 میلیونه ماشومانو ته د پولیو د واکسین څاڅکي ورکړل شي. په بیان کې له سیمه ییزو چارواکو، قومي مشرانو، د ټولنې له مخورو، دینی عالمانو او میندو پلارونو غوښتنه شوې چې د دې واکسین په تطبیق کې همکاري وکړي. د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی د روسیې پر ضد د جګړې په ډګر کې د یو لړ بریاوو یادونه کړې. دا په داسې حال کې ده چې د راپورونو له مخې اوکراینی ځواکونه په شمال ختیځ کې د یو لوی سین ختیځو غاړو ته رسیدلي دي، خو ښاغلي زلنسکی په عین حال کې خپل غږ له لویدیځو چارواکو سره په دې خبرداري کې غبرګ کړ چې د دې جګړې د ګواښونو په اړه یې ورکړی دی. له بلې خوا د اوکراین جنوبي ښار میکولایف ته نږدې پر یوه اټومي بټۍ د روسیې د پوځ د برید خبرونه را رسیدلي. ویل کیږي چې د برید ته زیان نه دی اوښتی، خو وایي چې د اوکراین اټومي تاسیساتو ته د ګواښونو اهمیت په ډاګه کوي. او د اروپایي ټولنې 4 غړو هیوادونو سر لننه خپلو هیوادونو ته د هغو روسانو پر سفر بندیز ولګاو چې د اروپایي ټولنې د غړو هیوادونو ویزې لري. د هیوادونو پولند، استونیا، لاتویا او لیتوانیا دي. سویس هم اعلان کړی چې سر لننه روسانو ته د اسانه ویزې بهیر زندوي.
دوه خبرې دي. یو خو د
مخکنۍ کابینه کې صرف 50%
متاسف یم چې حکومت
د
ازادۍ رادیو اونیز بحث.
السلام علیکم. د ملګرو ملتونو عمومي منشي انټونیو ګوتریش او زلبیاله طالبانو غوښتي چې ټولو نجونو ته د ښوونځیو د تګ اجازه ورکړي. ګوتریش د یکشنبې په ورځ پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل، یو کال وشو چې تعلیم او فرصتونه له لاسه ووتل او دا هیڅکله بیرته نه راګرځي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سازولۍ دفتر یا یوناما سرپرست مارک بوتزل هم د افغان نجونو د ښوونځیو بندېدا غموونکی او شرموونکی ګام بللی. یوناما په یو خبر پانه کې د افغانستان په تودو سیمو کې د نوي تعلیمي کال د پیلېدو په مناسبت د خاغلی پوتزل په قول ویلي لشپګم ټولګي پورته لزدا کړو د نجونو دراګرځولو لپاره هیڅ توجه نشته او د نړۍ په هیڅ ځای کې داسې نه کیږي. د ملګرو ملتونو دا نیوکه او اندېښنې په څه معنی؟ آیا طالبان دغو اندېښنو ته سملاسي ځواب ویلی شي؟ د نن په افغانستان کې د نجونو د ښوونځیو خلاصون ته هیله څومره دي؟ 25 دقیقې بحث کې پر همدې مسئلو خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او راسره میلمانه دي د بشري حقوقو فعال ابو الاحرار رامسپور او د ښځو او پوهنې فعاله قمر نیازی. میلمنو ته ښه راغلاست وایم. دواړه میلمانه بحث سره یو ځای شوي. رامسپور صاحب، له تاسو به پیل کو، د ملګرو ملتونو دغه اندېښنې په څه معنی کې دلی شي؟ پرون دوی ویل چې یو کال وشو چې نجونې له تعلیم او فرصتونو بې برخې دي او د دوی په ټکو چې دغه ضایعات هیڅکله بیرته نه راګرځي.
په دې کې خو هیڅ شک نشته چې د افغان نجونې او خویندې د اووم ټولګۍ څخه پورته زده کړې چې د طالبانو لخوا له تیر یو کال راهیسې تقریبا درول شوي دي، د افغان ولس او نړیوالو ناهیلۍ او غوسې راپالولې دي. د افغان نجونې د زده کړې درول چې پرته له کوم دیني او شرعي دلیل څخه پر ولس باندې تپل شوي دي، د نړۍ د بېلابېلو هیوادونو، نړیوالو سازمانونو، اسلامي پوهانو او حتی خپل افغان دینی علماو لخوا په وار وار غیر موجه او ناسمه بلل شوي دي، او د طالبانو چارواکو څخه په کراته غوښتل شوي دي چې باید دوی د مکتبونو او د انجلکیانو د تعلیم حق د بیرته اعاده کولو زمینه بیرته برابر کړي. ښاغلی کوتریش خبره کړې ده پرون. ښاغلی کوتریش داسې یو شخصیت دی چې هغه نه یوازې یو بین المللي شخصیت دی، بلکې هغه د داسې یو سازمان مشري په غاړه لري چې د نړۍ 193 هیوادونه پکې غلیتوب لري او د بین المللي حقونو یوازنۍ مرجع ده، او د هغه خبره داسې ګڼلای کېدای شي چې د هغه خبره لکه چې د نړۍ د ټولو هیوادونو مشرانو، د ټولو هیوادونو سیاست مدارانو هغه ته استازیتوب ورکړی دی او د هغوی لخوا هغه استازیتوب کوي خبرې کوي. دا خو خامخا داسې یو ساده مسئله نه ده. نن سبا ټول دنیا په دې کې غمجن دي. ټول دنیا په ټول اسلامي هیوادونو کې داسې یو هیواد نشته چې هلته د انجینکیانو تعلیم او تحصیل منع شوی وي. په ټول دنیا کې یو په افریقا کې یو افراطي ډلې ده چې هغه ته بوکو حرام وایي او هغه القاعده ته بیعت لري، او هغه داسې یو نظر لري چې باید عصري علوم ایزداکلی اون اوسی او خلکو ته برابر اونسی، او دوی داغه لپاره جګلی کوي او خلک وزنی، او نور په دنیا کې داسې یو ګروپ نه و مخکې چې دا کار په اسلامي نړۍ کې بند ساتلی وي. خو متاسفانه دا د غمجنه قصه ده چې نن سبا په افغانستان کې جریان لري.
بله رامسپور صاحب، یو کال وشو طالبان وای چې دوی په تخنیکی چمتووالی بوخت دي. دوی وای چې د انجنونو د خوندزیو مخالفت نه کوي، خو یو شمیر تګلارو ته اړتیا ده. او پروسیو کې د پوهنې وزیر وویل چې په یو شمیر ولایتونو کې خصوصا په لارو پرتو سیمو کې دودونه دي، خلک دي، نارینه دي چې نه پرېږدي نجونې ښوونځیو ته ولاړ شي. فکر نه کوي یو کال ډیر وختو کې چیرته شرایط وای، که چیرته تخنیکی مسله وای، یو کال کې حلیدله؟
ګوري کله چې طالبان د مخکنی دولت سره جګړه کوله، د دوی د معارف یو کمیسون و چې هغه د معارف کمیسون د هغه وخت د دولت د معارف چارواکو سره اړیکې درلوده، او هغوی مکتبونه نظارت کول، کوم مکتبونه چې دوی په سیمه کې پروت وو، او دولت ورته د معلمانو معاشات هم ورکول، کتابونه او درسي تجهیزات هم برابرول. ګوري دا یو خامانګي و هغه وخت کې، او دا داسې یو هیله جوړ کړي و خلکو ته چې کابل ورته طالبان په قدرت کې راشي، نو خامخا دوی به تعلیم د لپاره ډېرې زمینی نور هم پراخه کړي. خو متاسفانه دا په تیر یو کال راهیسې چې دوی قدرت ته رسیدلې دي، د دوی دغه رقم یو حرکت د تعلیم خصوصا د انجلکیانو او د شپږم ټولګي نه پورته انجلکیانو د لپاره دا داسې یو چالش و چې خلک هیڅ تمې نه درلود، او د دوی هیڅ رقم یو توجه معقولیت نه لري. ځکه چې په دې کې مونږ او تاسو ښه پوهیږو چې مخکنی د تعلیمي نصاب هم اسلامي و، هم ملي و، هم افغاني و، او هغه باندې ډېر پیسې هم مصرف شوي و، او هغه یو غیر سیاسي نصاب و. دا ټول افغانانو ته معلومه ده. که نن سبا دوی ووایي چې مونږ له سره بل نصاب جوړوو، دا هیڅ توجه نه لري. کیدای شي دوی په ځینې مضمونونو کې کمی خبره او زیاده اختراع وي، ځینې مضمونونه نوي کتابونه پکې داخل کړي، هم نصاب داسې یو نصاب و چې دا نه به جوړ شوی نه و. د افغانستان معارف یو قرن دا سابقه لري. دا هغه وخت نه رئیس چې افغانستان خپل
بله. استقلال اخستی او هغه وخت د مونږ د معرف تعداد خود سوي دي په دې کې استوجه نشته
یعنی بنسټونه شته خوندې شته خوونکي تیار وو سیستم وو جوړ سیستم په لاس ورغی اما ځینې نور مسائل دي چې د خوندې او د بند د پیلدو مخینه ولې مننه رامې سپور سپ کور مو ودان د خزو او په هنه فعال قمر نیازی تاسو هم ستړي مشه تاسو په نظر هلی څه دی په افغانستان کې یو کال دغه ستیر شو ملګری ملتونه وایي چې دغه یو کال لاسراوړنې ضایع شوي او دا هیڅکله بیرته نه راګرځي دویم کال ته هلی څه دی آیا داسې نښې نښانې شته چې ښوونځي به پیلېږي
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته زه هم نیکی هلی تاسو ته ستاسو ملما ته او همچنان همکارانو ته او د افغانستان ټول بغیر بلت ته وړاندې کوم د ستاسو د پوښتنې په ځواب باید داسې ووایم چې په لومړي سر کې اول باید د ملګرو ملتونو د دغه ټویټر پاڼې پیغام څخه هرکلی وکړو او دقیقا هغه دری کې اصطلاح ده وایي ډېر آیات درست آیات ښه سو چې دوی اقدام وکړه مونږ خپل په نوبه هر یو دا فعالیت ترسره کړه د هرې لارې څخه هڅې مو وکړلې کوششونه مو وکړله میډیایي برخه کې مو پوسټونه وکړه چې باید دغه اوچت سي او یو فشار باید پر دوی وارد سي چې خوشبختانه دا فشار یو څراغ مونږ ته یو څراک مونږ ته معلوم سو او څراغ ولګېده دا د خوشحالۍ ځای ده راځو ستاسو پوښتنه ته چې امیدونه به څونه وي تاسو یو کال وایاست زموږ دوه کاله تعلیمي ضایع شو تعلیمي کال د دوی در اتاک سره سم مکاتب بند سو هغه یو کالو بیا چې بل تعلیمي کال راغی هغه دوم کال شو دوه تعلیمي کال لار عباس سو چې د دې جبرانول ډیر سخت ده او په هیڅ وجه نه جبرانیږي دا دوه کال زمونږ ماشومان د درس نه پاتې سو زمونږ جنکې چې یو ډول فشار ذهني هم پر جنکې باندې وو پر استادانو باندې وو په مجموع کې په خزینه طبقه باندې وو او د بلې خوا څخه د دې فشار سره سره ناامیدي ور سره سل پسل کې وو د یو نظام د پاره یو کال قدرت رسیدل او یو معرفت رسیدګی نه کول دا بخې د نه منلو خبره ده چې زه حکومت ولي کوم نظام مخته وړلای سم هاو په یو کال کې یو تصمیم نسم نیولای چې یو کال ما د بقا کیږي او دوه کال می تعلیمي کال شاته غرزولې ده
بله قمر نیازی څه فکر کوي
امیدونه تبراسو بله
و څه فکر کوي دا یو تخنیکی ستونزه ده شرایط نه دي برابر او کنه فکر کوي سیاسي موضوع ده طالبان غوړي چې دغه خوندې پرانستل شي زکه داسې ویل کیږي چې یو شمیر سنتي مشرانه نغوالی چې جونې خونځي وایلش په ګمټولګي پورته
سل په سل دا سیاسي موضوع ده نه سنتي مشران د تعلیم مخالفت کوي زه د خلکو په منځ کې ماجون کړی هغه منطقه کې ماجون کړی دی چې پښتون نشینه مطلق ټول بي سواد بي علم بدبخت خلکو په جګړه کې زپل شوی خلکو ما د هغوی خلکو په منځ کې ژوند کړی دی د هغوی د ضرورت دردونه ټول ماته معلوميږي ما معرف کې وویشت کال خدمت کړای د معرف نصاب اټس کله غلط نو او نه به هم غلط وی بیا هم دوی ته فرصتونه ورکول سو چې تاسو په نصاب کې کوم تغییر راوړی کوم بشیر راوړی مشکل نشته خو دروازې پرانیزي د خلکو په مخ کې د اطراف هر ماشوم چې تر شفاخانه پورې رسیدلای د ناوی څخه د نادالی څخه او د ګرمسل څخه او د کجکی او د مساقلات څخه د لشکرګاه تر بس رښتونه پورې رسیدلای هر خزه چې برسوې ده د دې مسول څوک ده دا غخزه ولې مرتر دغه شفاخانه پورې نه رسیږي چې علم نستا الته پر مختاق منست نه درغله که هلته علم وسیږي او خزه ذکر وکي او خزه تعلیم یافته سیلار سیلته وظیفه اجرا کی ولې دغه مریض خزه تر بستروختونه پورې لشکرګا ته راوړو ولې عمل ته مالی جاون شي دغه افسوس د هر کورنۍ سرستا د هر نارینه سرستا هغه به علم به سواد نارینه چې په مسقله او په دغه کې ژوند کې په سنگینو په باباجی کې ژوند کې اداغو يم دغه وینا ده چې باید دلته پر مختاق وسی باید مو مون خوندی درس وای بعد مون خوندی برته مون خوندو ته خدمت وکي اغه هیڅ د علم خلاف نه دي د اله د علم خلاف د د د خوندو د پرمخ د شونځي بندیدل دا فقط یو ډله د طالبانو کې شاید ټول طالبان هم ونه وسیږي یو ډله ده چې هغه خپل د سیاسي فعالیتونو د پاره د پروسه مخته چولې ده چې د نړیوال څخه کومې غوښتنې لري معاملات کوي زموږ د ژوند په سر باندې
بله کور ودان
دا حق مونږ چاته نه ورکو
او مېرمن قمر نیازی تاسو دې ته اشاره وکړه چې طالبان غواړي امتیاز ترلاسه کړي دا بحث په زینو نورو ټولنیزو رسنیو کې هم راپورته کیږي کله ناکله یادونه کیږي چې طالبان غواړي په دې ډول خپل یو شمیر مشران خوشاله وساتي په دغه پریکړه سره سره لدی چې ډیر نور طالب چارواکي او مشران پر دې اقدام خوښینه دي مثلا شیر محمد عباس تانګزای چې د دوی ستر مرکچی وو پس غرد انتقاد وکړي د طالبانو پر دې تګلارې مثلا نور طالب مشران هم انتقاد کوي اما داسې ویل کیږي چې طالبان غواړي په دې لارې سره امتیاز ترلاسه کړي نړیوال بل اخر اړ کړی چې دوی پر رسمیت او پیژني خغلی رامسپور تاسو څه فکر کوئ چې طالبان د فشار د علی پتوګه کار اخلي له دې لارې نه فکر کوي پر ځای کار دی یا دغه تګلارې سم ده او کنه نور لارې چارې دي چې مثلا ک طالبان غواړي پر رسمیت او پیژندل سي له غنه استفاده وکړي
اصلا په کچېری طالبان غواړي چې د نړیوالو لخوا پر رسمیت وو پیژندل سي دوی ته خدا ضرورت شي باید دنیا سره باید ښه تعامل جوړ کړي او ښه تعامل خو یو د بشري حقوقو خواندي سي خصوصا د خصوصو حقوقو او د انجلکیانو مکتبونه باید په عاجله توګه دوی خلاص کړي وای دا خدیر اړین کار وو چې دوی باید کړی وای د نورو اصلاحات ترڅنګ یو سیستم دوی ته پاتې شو متاسفانه سیستم ورځ په ورځ خرابېږي نو د پدې اخرنی ورځ کومه او تاسو ولې چې د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې قومي مشرانو مخاورو د خلکو استادې خپل عادي خلکو ټول جکسو دي او ټول دا وایي چې مونږ تعلیم غواړو خپل جنګیانو ته مکتب غواړو مکتبونه باید خلاص شي دغه غږ مونږ او تاسو ولې چې په پکتیا پکتیکا خوست جنوب شرق او جنوب او شرق او غرب ټول سیمو کې خلک دا ناری کوي نن سبا دا ډیر مهم ده دوی بعد خلکو دغه هیله ته او دغه ارزو ته او دوی دغه حق ته باید احترام وکړي دا ډیر عمده مسله ده کیدای شي د یو محدود کړی دوی په منځ کې اوسي چې دوی په تصمیم نیولو کې ډیر اساسي ونډه لري او کیدای شي دوی ونغوري کیدای شي دوی په تر سنتي مسایلو تر تاثیر لاندې وي او دوی فکر وکړي چې د نسوان یا د انجنکیانو تعلیم د دوی موقعیت ته په آینده کې ضرر رسي کیدای شي داس یو توجه دوی سره وي چې دا معقوله توجه نه ده امه غره کم چې نیازی خوري وای نن سبا په یو وشتم پیړی کې د خوځو وند په ټول عرصو کې په دنیا کې ډیر جواز ده او افغانان باید په دغه عرصه کې د نورو دنیا حتی د ګاونډي او دونو څخه باید پاتې نه شي دوی باید سیال اوسي د نړیوالو سره او دا سالي هغه وخت کې چې موږ تعلیم ولرو او تعلیم دغه 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 بمبست او دغه مسله باید هر څومره زړه ده باید حل شي
نو رامسپور سپ فکر کوي طالبان خو دغه بحثونه اوري دغه د ملګرو ملتونو د نړیوالو اندیښنې اوري سل په سلو کې دوی هم خواشینی بوي ځکه فشارونه په زیاتیږي ورسربلې ولی اقدام نه کوي دغه کومه کړی چې تاسو یادوي چې ممکن موجود وي او د تعلیم مخالفت کوي دا به رښتیا هم سنتي ټولنه وي مثلا سنتي ډله بوي او کنا فکر کوي بهرنۍ لاسوانی هم شته په دغه مسله کې داسې یو استدلال هم دی چې د یو شمیر هیوادونو خصوصا د ګاونډي هیوادونو په اشاره د تعلیم مخنی ول سوي تر څو افغانستان له پرمختګ پاتې شي
دا سي یو د تاریخ برداشت د اسلامي علوم څخه زینو کړي سره موجود دي چې دوی خزو ته د یاغوي حق نه ورکي او متاسفانه د دوی اکثرا غړي چې په ګاونډي ملک تعلیم کړي دي دغه سي کړي سره متاثر دي یعنی په خپل زده کړو کې کیدای شي دا یو عارف او بل الحم دا وی چې په دوی کې داسې یو د تصمیم نیولو داسې کړی ډیر قوي کړی دی چې دوی اغیزې د دوی تصمیمونو په ټول باندې واجب تعمیل دي او نور نشي کولای چې دا غینه مغایرت وکړي او دا غینه مخالفت وکړي تر هغه ځایه چې پوره ما شناخت دوی سره زه خو او نور وطنوال هم به خبر وي چې دوی د مشرانو اکثرا د کورنۍ غلي دوی تعلیمات لري یعنی د دوی انجلکان خپل تعلیمات لري عالی تعلیمات لري او اکثرا مونږ او تاسو واورئ چې د دوی ځینی اشخاص اته مصاحبه کړي دي هغه کسان چې تاسو مخکې یاد کړ چې مونږ تعلیم طرفدار یو خو بیا هم ځینی کسان پیدا کیږي لکه څو صورت مخکې چې د وزارت معرف کوم وینو او هغه دا وویل چې افغانان نغواړي چې خپل انجلکیان مکتب ته واسطی دا یو غلطه موضوع او یو غلطه برداشت شخصی برداشت ده دغه سړی په دې باندې کوم ریسرچ او تحقیق هم نه شوی. افغانان د علم او پوهه مشالداران دي او د علم او پوهه ځانګو دي افغانستان او د هغه د خبرې په مقابل کې ټول افغانان جګ شو. مونږ او تاسو ګورو چې هر ورځ په هر سیمه کې خلک جګیږي، مظاهره کوي، پلاکارتونه انتقادي او خپل غږ په سوشل میډیا کې او په میډیا کې اوچتایي وایي چې مونږ غواړو چې مونږ انجلکیان تعلیم وکړي. دا د دغه سړی د خبرو په مقابل وو او تاسو فرموده باید چې د دوی مشان مونږ او تاسو غاغوري د نیوال غاغوري د وطنوالو غاغوري دوی به په دې باندې تمکین وکړي او په دې باندې په عاجله توګه. دا اصل د یو موضوع نه ده چې په دې کې سستی راشي. خاغلی ګوتلیش دا ول چې یو کال عباس تیر شو، عمر خداس یو شهیدی وخت داس یو ظرف دی چې لکه دی وبو غوندي د سین وبو غوندي هغه تیریږي بیت نه ګرځي. نو د مونږ او تاسو د اولادونو د خويندو یو کال عمر داس عباس تیر شو او لکه چې نیازی خورې ول دا هیڅ کله نه جبران کیږي. دا وخت وو تیر شو. نو دوی اوس هم فرصت لري چې د سره په دې باندې غور وکړي او په عاجله توګه دا خلاص کړي.
بله کور مودان رامسپور صاحب، میرمن قمر نیازی، څه کول په کار دي طالبانو ته ترسو د ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو بنسټونو اندېښنې هم ځواب کی او په کور دننه د افغان ولس دغه اساسي غوښتنه ته هم ځواب ویلې وي؟
په لومړي سر کې خو زه داسې وایم که د دوی اقتدار ته زړه ده چې د دوی اقتدار پاتې شي، حکومت ولی ته نیت ده چې حکومت ولی ولري، دوی نړیوال په رسمیت وپیژني، نو دوی باید مخ تر مخه لاس په کار شوی وای، خو سر له اوسه دي هم لاس په کار شي. او که دوی فقط یو څو وخت لوبه کوي، فقط داس یو دستور عمل ورته ورکول سوی ده چې یو څو وخت خلک گمراه کوي، د پرمختګ څخه افغانستان شاته وغورځوي، داس یو ایدیالوژي لري چې فقط او بخړی کا او مایان ونیسه، نو بیا دې نوشي جانسی دوی دی کوي. او دا به تاریخ یادوي چې دوی زمونږ حق څومره تلف کړی، څومره تر پښو لاندې کړی. دوی ته به خدای هم سزا ورته ورکوي او بندگان هم داسې بم بیا نه خلاصېږي چې داسې په مفته دي خلاصې او به دې خړې کړي دوی د مایان ونیسي. خو دوی ته په کار ده چې باید دوی لاس په کار شي. دا اوس دوی په هلمند کې کور په کور تلاشي شروع کړی. کور په کور چې ته تلاشي کوې، خو حتما خزینه پولیسي د ځان سره راوستي دي چې هغه ښځې په کور کې دي، ماشومان په کور کې دي، نو ته باید خزینه پولیس ولرې. چې ته خزینه پولیس لرې احتیاج یې ورته، نو ته په دې پوسه چې ته تعلیم ته څومره محتاج یې، هر برخه ته خزو ته اړتیا لري. تا نیمه برخه د ټولنه فلج کړی ده، په کوم حق دی فلج کړی ده، ولې دی فلج کړی؟ دغه خپل ضرورتونه ته دی وګوره، د خپل د ضرورتو په اساس ته باید د هر څه امکانات خوندو ته برابر کړي، د خزو حقونو ته پاملرنه وکړي، د تعلیم حق زر تر زره ورته ورکړي، د حق تلف نه کړي، ځکه چې ته هم د خدای په مقابل کې مجرم یې، دلته هم د بندگانو په مقابل کې او هم نړیوال ته مجرم یې. دوی کدا ایډیا ولري د ځان سره چې تر څو چې مونږ زمونږ غوښتنې ونه منل سي یا مونږ څوک په رسمیت ونه پیژني، تر هغه وخت پورې مونږ ښځو ته د مکتب اجازه نه ورکوو یا ښځو ته د حقونو لپاره احترام نه قایلېږو، نو بیا تمامه لګارې ته حکومت ولی نه کوي نو.
بله میرمن قمر نیازی، په تیره اونۍ کې چې د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورتر د افغانستان په اړه کوم راپور خپور کړ، په هغه راپور کې د افغانستان بشري وضعیت په یو کال کې د اندېښنې وړ وبلل شو، خو طالبانو بیا په ځواب کې د ملګرو ملتونو راپور تر توران کړه. ویل چې دغه راپور کې په حقایقو سترګې پټې شوې دي. طالبانو ویل چې زرګونه ښځې په کار بوختې دي، په لسګونه زره په تعلیم بوختې دي. طالبانو ویل چې ملګرو ملتونو په حقایقو باندې سترګې پټې کړې دي. فکر کوي طالبان په دې ادعا کې څومره مثلا په حق دي چې دوی وایي چې د ملګرو ملتونو راپور یو لوریز یا یو طرفه و؟
دوی اصلا تر اوسه په دغه سیستم باندې فکر کوم سر نه دی خلاص چې د کوم سیستم څخه دوی کار واخی. جوړ سیستم په لاس ورته ورغړه، برباد یې کړله. د ورور خبرو په تایید باندې ولې سر نه خلاصه؟ ملګری ملتونه هغه اداره ده چې ټول نړۍ کنټرولوي. دغومره هیوادونو څخه چې هغه راپور راوړي، یو راپور غلط نه ده. د افغانستان نه چې راپور راوړله هغه غلط ثابت شو، ځکه چې تیس غلط منې دا خو نه ده، دا خو امکان نه لري چې داسې وایي. سل په سل کې د ملګری ملتونو دغه راپور چې د افغانستان په حق له دغه تشویش چې شریک کړل د نړیوال سره، دا واقعا سل په سلو کې مونږ ټول ورسره تاییدو. پا پڅه تایید و چې مونږ فریادونه وشتر دغه ځای پورې ورسېدل مونږ وینو چې څه حالت روان ده دوی نه پوهیږم چې فقط دغه زری موټرانو د پاره دغه لوکس لوکس قصرونو او هوټلونو د پاره راغلي چې په دې کې ځای په ځای سي خپل ملمسیا و کې خپل بندرونه و کې خپل د ولس خپل د ملت د حال نه دی خبر چې ولس په څه حال کې نه ملت په څه حال کې د خلک د لوګي مړي خلک د بی تعلیمي څخه بدبخت دي خلک څاګانو تلويږي ماشومان د مور پلار د بی فکرې او د مشکلاتونو د فقر او د بدبختی د لاس خپل اولاد ته توجه نه کیږي رسیدګی نه کیږي در به در د ملت او ته وای چې نه ملګری ملتونو غلط راپور خپره کړی ده زما هیواد کې داسې نه ده اول ته په سرټمبګي باندې برته بیا وای موین د اعلان کوي په ویاړ باندې په افتخار باندې چې افغانان خپل ځان ته تعلیم نه غواړي کوم بدبخت ده چې دا خبره یې کړې ده که دا یوازې تا فکر ده چې خپل فکر په خلکو باندې
نیازی د طالبانو د پوهنې سرپرست وزیر نورالله منیر دا خبره وکړه په اروزګان کې چې خلک دا نه غواړي چې نجونې له شپږم ټولګي پورته ښوونځي ووایي
یو فکر وکړي یو وزیر که داسې یو خپل فکر په خپل په ولس باندې تپي نو پوره کابینه خو به یې خود په نړیوال باندې دا تومت لګوي چې د ملګري ملتونو اداره غلط راپور خپره کړې ده هغه به خود دا خبره کوي ځکه چې دوی هغه څه وایي چې دوی غواړي دوی اسلام هم خلکو ته هغه رقم تطبیقوي چې دوی غواړي ځکه چې اسلام داسې نه ده اسلام ډېر پراخه دین ده اسلام ډېر د اسانۍ دین ده د سختې دین نه ده دوی اسلام خلکو ته سخته کړې ده دوی پښتانه د ځان څخه متنفر کړې ده پښتانه یې په نړۍ کې وشرمول نور پښتانه خپل په پښتو باندې شرمېږي
کور ودان ډېره ډېره مننه سلامت اوسې میرمن قمر نیازی بحث هم رو رو پای ته رسیږي رامسپور صاحب ستاسو په نظر ملګرو ملتونو له سازمانه تاسو یو تشناخت لري دوی اندېښنې ښیي پرله پسې فکر کوي چې بالاخره به وضعیت کومې خواته ځي ځکه نړیوال بنسټونه به اندېښنې ښیي اما ممکن اندېښنې هم کافی ونه وسی دوی ته نورې لارې چارې څه پاتې کېدلی سي تر څو دغه خپلې غوښتنې په هغو کسانو ومني چې اوس دوی مثلا د طالبانو حکومت تر فشار لاندې راوستی دی آیا له اندېښنې څرګندولو پرته نورې لارې چارې هم پاتې دي په مخ کې ملګرو ملتونو او نورو نړیوالو ادارو ته
متاسفانه چې موږ په همداسې یو مرحله کې قرار لرو چې پرته لاندغه د اندېښنې دی بیانولو او محکومولو څخه نور شی دنیا ته پاتې نه ده ځکه چې دوی شل کاله یو ویشکال افغانستان کې پاتې وو یو فاسد حکومت رامنځته شو فساد اوج ته ورسېد دوی د افغانستان د سیاسینو او مخکنۍ رژیمونو څخه ډېر مایوس دي او له همدې کبله اوس خو داسې یو مرحله کې یو چې دوی مجبور دي چې خپله نګراني وښایي خو په عین حال کې دا ګزارشات او دا راپورونه چې نشر کېږي نن سبا د ملګرو ملتونو کې دي یا د نورو بین المللي سازمانونو لخوا ده یو لړۍ د هغه لړۍ څخه دي چې دا مستند کېدل مونږ ورته وایو ټول دغه وقایع دغه حوادث دغه تاوتریخوالی او دغه پالیسیګانې چې دغه رقم رژیمونه کوي دا یو ډول نه یو ډول مستند کېږي او په آینده کې بل اخره یو مرحله بیا هم رسیږي چې هغه ته مونږ د اکشن مرحله وایو او د عکس العمل مرحله وایو نړیوال بیا مجبور کېږي چې باید دلته عملی اقدامات وکړي خو متاسفانه هغه به ډیر نږدې به نه وي نو دغه د لپاره ضرور دي چې د خوایي مونږ او تاسو وکړو نړیوال وکړي سازمانونه او مدني فعالان وکړي تر څو چې کیدای شي دغه خلک په خپل عقل باندې راشي او یو ځل بیا ځان باندې او افغانانو باندې فکر وکړي د افغانانو عزت او آبرو چې په دغه تیر یو کال کې لمن دلال دغه به ته اعاده شي او زمينه د تعلیم او زمينه د کار او زمينه د اقتصاد د خلکو برابر شي
بله او رامسپور سپ تاسو نو روسي پښتنه دا کوم چې لنړیوالو ادارو سره ټټر وهل مثلا ملګرو ملتونو سره ټټر وهل لوغوي سره ډغری وهل طالبان وایي چې دوی راپور مغرضانه دی د بشري حقوقو په اړه باندې او دای ویلي چې په وقایعو په واقعیتونو باندې سرګي پټ شوی دا څه پایلې درلودلې سي پلانډو کې
د ملګرو ملتونو د نورو بین المللي سازمانونو راپورونه چې ګوړيږي ځان ته یو خاص پروسیجر لري مهارتونه غواړي او په همدغه اصول باندې دوی کار کوي پرته لدې چې په هغه کې جانبداري او دغه مسایل مطرح وي دغه انکار مسله دا یو ځل نه ده همیشه داسې رژیمونه غواړي چې دغه راپورونه څخه انکار وکړي او دا یو موجه د حل لار نه ده انکار کول بهتره دا و چې داسې نظامونه باید کمیټې وتا کې کمیسونونه وتا کې اقدامات وکړي پلتنې وکړي خپل دغه ناکامي بربند کړي او د حل لار چارې وپلټي
ډیره ډیره مننه کورمو ودان ازادي رادیو 25 دقیقې بحث هم همدلته پای ته رسیږي ل خپل ملمنو د بشري حقوقو ل فعال ابو الاحرار رامسپور او د خځو او پهنه ل فعال قمر نیازینه ډیره ډیره مننه او ردونکو زموږ خبرونه د مخام تر و بجو دوام کوي په راتلونکو ساعت کې همدا بحث په دری جبه وړاندې کیږي هله دا چې هغه بحث هم را سره ووري
کلی مړې کوم وطن پخته سپارما وطن پخته سپارما دیوه د کلی مړې کوم وطن پخته سپارما وطن پخته سپارما سبه دیدنا به دیدنا ورنظم سبه دیدنا به دیدنا ورنظم وطن پخته سپارما وطن پخته سپارما وطن پخته سپارما وطن پخته سپارما